دوی په جشپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربه هم السلام علیکم په تخنیکی پدخه کې د شمشاد صدران د مرستې منندویم د خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنه په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سفر چارو او هند ته مو د پاکستان د سر ریاسم د جکپوري سلاکار له سفر خبرو خبرونه ملالی بشیر راوي
لمړی د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربو اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په بلنه نن ابو ظہبی ته رسیدلې دي. بشپړه خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحدو عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په بلنه نن له غرمې مخکې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د دغه هیواد پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دی به تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ په نامه کانفرانس کې ګډون کوي. ولسمشر غنی به په دې کانفرانس کې د ګډون ترڅنګ د متحدو عربي اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې د 15مې کلیزې په جشن کې هم ګډون وکړي. د افغان ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهوري ریاست سلاکار اجمل غنی او د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري هم تللی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 40 تنه وسلوال وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. دې وزارت نن په یوې خبر پاڼې کې ویلي دا عملیات په ننګرهار، پکتیا، غزنی، خوست، کندهار، ارزګان، زابل، دایکندي، بادغیس، هرات، فراه، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره سوي دي. دفاع وزارت وایي د ملا اختر محمد په نوم د طالبانو یو قومندان هم د همدې عملیاتو په ترڅ کې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې وژل سوي. دفاع وزارت په داسې حال کې د دې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي چې وایي په ټول افغانستان کې د شفق دوه په نوم پراخ پوځي عملیات روان دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر څلور ورځو مخامخ نښتو وروسته تیره شپه جګړه پای ته ورسېده. د کندهار د امنیتي قومندان ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان هغه وخت له نیش ولسوالۍ څخه ووتل چې د افغان ځواکونو سل کسیزه قطعه دغه ځای ته ورسېده. په بغلان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. فضل حق اندرابی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې د کوکنارو د کار پر ضد لازمه مبارزه نه ده سوې. د په دې اړه داسې وویل په تیرو دوو کلونو کې د کوکنارو کښت ډیر زیات شوی دی چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاتوالی پکښې راغلی دی. خو اندرابی په عین حال کې وویل چې په بغلان کې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم پیل شوي دي. اجرایي رئیس د ډګر جنرال محیدالدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د اجرایي ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله به همداراز د هغو ټپیانو له کورنیو سره هم وګوري چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې یې هلیکوپتر سقوط کړی و. محیدالدین غوري د سه شنبې په ورځ د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دغه پیښه کې د ملي اردو یو بل افسر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د ملي اردو لس نور افسران ټپیان شول. د امریکا د 611 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه نن رایو ته وړاندې کیږي. په دغه لایحه کې هغه 15.8 میلیارد ډالر اضافي پیسې هم شامل دي چې اوباما تیره میاشت له جګړې سره اړوندو لګښتونو لپاره غوښتي وې. په اضافي پیسو کې به 2.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د 8400 سرتیرو لګښت او شاوخوا 303 میلیونه ډالر به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د هوایي حملو لګښت وي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز مارټیز د خپل ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومول دي. دا جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې د ټکر په بریاو مشهور دی. ډونلډ ټرمپ پرون په یو غونډه کې ویل چې غواړي جنرال جیمز ماتیس د پینټاګون مشري وکړي. شپږ شپږ کلن جیمز ماتیس په 2001 لومړي کال کې په افغانستان کې د برید پر مهال او ورپسې په 2003 کال کې د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د سمندري ځواکونو د کنډکونو مشري کوله. نوموړي وروسته په 2004 کال کې د فلوجې د نیولو په خونړیو عملیاتو کې هم د امریکا سرتیرو قمانده په غاړه لرله. د وروسته په 2010 کال کې د امریکا د مرکزی قومندې مشري وکړه چې په 2013 کال کې تر تقاعد پورې د منځني ختیځ د عملیاتو څارنه کوله. ګمان کېږي چې جنرال ماتیس په کانګرس کې قوي ملاتړ لري او دا به د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تایید سي. د اروپایي اتحادیه د پولیسو اداره د داعش لخوا د احتمالي حملو خبرداری ورکوي. دوی وایي دا حمله احتمالا د هغو هیوادونو پر ضد کیدای سي چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې پر وړاندې جنګیږي. یوروپول په یو راپور کې چې نن خپور سو ویلي په اروپا کې شایي ګڼ شمېر داسې کسان وي چې دغه حملې وکړي. راپور خبرداری ورکوي چې په فرانسه او بلجیم کې د تیرو دوو کلونو پر مهال حملې شوي چې سخت دریځې د مغلقو حملو د پلان توان لري. راپور وایي په اروپا کې د موټر بم حملو تاکتیک هم شایي وکارول سي. او د پخواني ازبک مشر اسلام کریموف المسی او د ګلنارا کریموا زوی خپل مور ته د رسمي موقف غوښتنه کړې ده. ګلنارا کریموا چې یو وخت د خپل پلار ځایناستې ګڼل کېده، دوه کاله مخکې د اداري فساد د یوې قضیې وروسته ډېره نه لیدل کېده. له بی بی سی سره د مرکې پر مهال د دې زوی ویلي چې مور یې په تاشکند کې د دې په کور کې نظر بنده سوې ده. د پر ازبک امنیتي ادارو تور پورې کړ چې مور یې په یوازیتوب کې ساتي او تر دومره ډېرې مودې وروسته یوازیتوب به د دې پر روغتیایي حالت اغیز کړی وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن متحده عربی اماراتو ته ولاړ.
د سفر په جریان کې د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو په سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې.
بلور ته بل سبا د پاکستان د سر اعظم جګړې سلاکار سرتاج عزیز هند ته ځي او د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونې په دوام د چارواکو په وینا د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د طالبانو له ځپلو خبرو. په میدان وردګ کې لښو سره د تاریخوالي د مخنیوي په پار غونډه وشوه.
په میدان وردګ ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول چې جوړ کې، خو متاسفانه په میدان وردګ ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي.
په کونړ کې هم لښو سره د تاریخوالي د مخنیوي په اړه غونډه جوړه شوه.
پنځه نامنه ولسوالۍ چې موږ ورته رسیدګي نه شو کولی، خو هغه موږ په نظر کې نه دي نیولي او دغه اته ولسوالۍ کې غواړو چې موږ د شپاړس ورځې کمپاین کوو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال صدر رډو ته وویل چې ولسمشر بل عربي چارواکو سره د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په اقتصادي مسایلو خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې امارات یو پیاوړی اقتصادي دولت دی نو کولی شي د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په قضیه کې ګټور نقش ادا کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د صدر رډو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې افغان ولسمشر با د متحد عربی اماراتو له چارواکو سره له دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان او سیمې په حالاتو هم خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د محمد اشرف غنی او د عربي چارواکو دوه اړخیزې خبرې به تر ډیره په اقتصادي مسایلو راڅرخي.
د افغانستان افغانستان ولسمشر نن د یو لوړ رتبایت په ملکیه باندې عربي متحده اماراتو پایتخت ابوظبي ته ولاړی. د سفر په جریان کې به د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو پر اړیکو باندې په ځانګړې توګه پر سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې وکړې.
ښاغلی مینهپال زیاتوي چې افغان ولسمشر به تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ کانفرانس کې له ګډون سربیره د متحد عربی اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې په 15 کلیز جشن کې هم ګډون وکړي. د وخان مینهپال وایي محمد اشرف خانی به د ګرد نړۍ په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ فرهنګي میراثونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. له ولسمشر محمد اشرف خانی سره په دغه دو ورځني سفر کې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهور ریاست سلاحکار اجمل غنی او د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ملتیا کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان متحد عربی اماراتو ته د افغان ولسمشر د سفر او د دغه هیواد له چارواکو سره د هغه خبرو ته خوشبین دي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وای متحد عربی امارات یو پیاوړی اقتصادي دولت دی، نو کولای شي د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په قضیه کې ګټور نقش ادا کړي. هغه وای د خلیج هیوادونه د نړیوالې سوداګرۍ، اقتصادي او تخنیکی مرکز ګرځېدلی کاړي کې خېوي او متحد عربی اماراتو غواړي د افغانستان په سوله کې مهم نقش درلودلی سي، ځکه سیاست اقتصاد ټاکي. ښاغلی صفای زیاتوي دا چې زیات افغانان د متحد عربی اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او یو شمېر نورو ښارونو کې په مزدورۍ بوخت دي، نو هغه ستونزې چې د کار په جریان کې افغانانو ته ورپېښې دي د دا ډول سفرونو په اوږدو کې حل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د عربي متحد اماراتو په دوه ورځني سفر نن له کابله دغه هیواد ته ولاړ او هلته به له چارواکو سره په اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به له عربي متحد اماراتو ټاکل شوې د هندوستان ته ولاړ شي او د یکشنبه په ورځ هلته د آسیا زړه کانفرنس دی او په هغه کې به ګډون وکړي. راپورونه وایي چې جمهور رئیس اشرف غني به د آسیا زړه په کانفرنس کې وینا هم وکړي. بل لور ته پاکستان اعلان کړی دی چې د پاکستان د سردراعظم جګپوري سلاحکار سرتاج عزیز به د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل له هندوستان سره د کړکیچونو اړیکو سربیره به یو پلاوی په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد ته ولاړ شي. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
پاکستان وایي سره له دې چې له هندوستان سره اړیکې ښه نه دي، خو بیا به هم د افغانستان د امن په خاطر یو پلاوی دغه هیواد په اړه کېدونکي آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته ولیږي. ټاکل شوې چې آسیا زړه کانفرنس به د روانې یکشمې په ورځ د هند په شمالي ښار امرتسر کې جوړ شي چې د چین، امریکا، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون به پکې نږدې 1.5 هیوادونه استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې به د سولې، همکاریو او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په هند کې د افغانستان په اړه دغه کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې وروستۍ کې د هندوستان او پاکستان د ډیپلوماتیکو اړیکو پر خرابتیا سربېره دواړو هیوادونو پوځیان پر پوله پر یو بل بریدونه هم کوي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اسلام آباد او دلی ترمنځ د کړکېچ له امله هندوستان په 13 نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکي د سویلي ایسیا هیوادونو د همکارۍ ادارې یا ساک سرمشریزه غونډه کې له ګډونه انکار وکړ چې له امله یې دا غونډه وځنډېده. که له یوې خوا د دلی او اسلام آباد اړیکې ترینګلې دي، نو له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وایي چې هیواد یې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره ژمن دی، نو له همدې امله به د افغانستان لپاره په هند کې آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. ښاغلی زکریا د پنجشنبې په ورځ پونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان به تل په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره خپل هر ممکن رول ولوبوي او په خبرې سره لدی چې هند په اسلام آباد کې د سویلي آسیا هیوادونو د همکارۍ یا ساک سرمشریزه کې ګډون ونه کړ، خو پاکستان د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي.
پدې کانفرنس کې د ګډون په شال عملداري چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ژمن دي. ایشیا زړه کانفرنس افغانستان په اړه دی او هم دی لوجې د دې پرته چې دا کانفرنس چرته کیږي موږ پکې ګډون کوو. زموږ ملک همیشه تدبر خودلې دی. د هند لخوا جوړ کړي منفي ماحول باوجود زموږ ډله دې کانفرنس کې د ګډون لپاره روانه ده.
له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته پتګ او نورو اړوندو مسایلو ور سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د نورو هیوادونو د استازو علاوه به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم ګډون کوي. د آسیا زړه کانفرنس چې د 2011 میلادي کال په نومبر کې جوړ شوی، موخه یې په افغانستان کې سوله او د دغه هیواد له ګاونډیو سره اړیکې دي چې پکې ترهګرۍ، نشه یي توکو، نیستۍ او ورپکې د له منځه وړلو لپاره لارې چارې لټول کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس د تیر کال په همدې دسمبر میاشت کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد کې شوی، چې د نورو هیوادونو پر استاذ سربیره پکې د افغانستان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار په نیشولو سوالی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ تر څلور ورځو وروسته تیر شپه جګړه پای ته ورسیده. افغان چارواکي په دې جګړې کې طالبانو او ملکیانو ته د درنو تلفاتو دا اړولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې پر نیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله تیر شپه وروسته لاغه پای ته ورسېدل. کله چې سیمې ته د افغان کومندوز باکونو سل کسیزه کې ته ورسېدل او د مځکې او د هوا د لارې پر وسلوالو بریدونه پیل کړه. د دورانی په وینا سلګونه وسلوال چې له غوراک او د روزګان څخه نیش ته راغلي وه له سیمې تښتېدلي. د دورانی په وینا څوارلس وسلوال په هوایي بریدونو او پنځلس نور د مځکنیو قواو لخوا وژل شوي.
او نویشت وسلوال دي چې سوار لس په هوایي بریدون په نشاو په لمنځه تللي دي او پنځلس په ځمکنیو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لورې چې مستقیم ورسره شکل شوي وو او مخامخ بریدونه کې لمنځه تللي دي.
د امنیه کومندانۍ د بیان په وینا وسلوالو په تیرو څلورو ورځو کې د محلي پولیسو په نوم د ملکیانو پر کورونو حمله کړي چې د دوه شزو او پنځو کوچنیانو په ګډون یې درویش ملکیان وژلي. دورانه زیاتوي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو په مخامخ نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
وسلوال مخالفین ارتزی دي چې د درنې مرجوب لپاره د خپل ساحې څخه په شپږ پکې کې بیا د خلکو په کورونو ورنوتل دي. دغه د نشو وسلوالۍ په مربوطاتو کې په کوچنیانو، مېرمنو او بیګنا خلکو خپل سلاوي راګرځولې دي. دوه شوزو پنځه کوچنیانو په شمول درویش نفر بیګنا شهیدان کړي دي چې کوچنیان په بازي وخت او مېرمنې د کور په کارو او د باقي مانده نارینه د ژوند په چارو باندې بوخت چې د وسلوالو لخوا ورته متوجه شوی. تحدید د دې په درنه مرجوب له تمام څه چې ټول د ګناه خلک دي او درویش نفر په شهادت رسولي.
وسلوالو طالبانو په نیش کې د وو پوسټو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي رادیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي چې د دغه نیول سو پوسټو پر مهال لسګونه پولیس وژلي. د روزګان او هلمند ترنام نو یو ورسته په تیرو دوه میاشتو کې د کندهار پر شمالي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله زور اخستی.
د میدان وردګ ولایت په مرکز کې له شزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د شپږ ورځنی کمپاین په ترڅ کې د شاوخوا 300 شزو په ګډون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ تر سره شوه، د شزو چارو ریاست مسولانو د میدان وردګ له شزو او نجونو وغوښتل چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره دې ژغ وچت کړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا میدان وردګ د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي تر هغه چې خزه د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنې کوي، خزه لشتنه خوالو زور زیاتوي او ستونزې څخه نشي ژغورل کېدای. دوی چې تیر ورځ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې په اړه د شپاړس ورځنی کمپاین په یوه غونډه کې راټولې شوې ټینګار وکړ. تاوتریخوالی که د خزو پر وړاندې وي او که د نارینه په مقابل کې اسلام دین منې کړی او باید ټول یې په ګډه مخه ونیسي. د میدان وردګو د خزو چارو رئیس واحده ښکلي آزادۍ راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نړیوالې ورځې شپاړس ورځنی کمپاین و او دا ورځ تر لسم دسمبر پورې دوام لري. اسلام تاوتریخوالي ته نه ویلي که هغه د ښځې پر وړاندې وي که هغه د نارینه پر وړاندې وي، نو تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. لکه څرنګه چې موږ وایو چې ښځه نیم نفوس ده، تر هغو چې موږ دا نیم نفوس راژوندی نه سي، خپل غږ اوچت نه کړي، خپل ټولنې کې خپل مسؤلیتونه، کورنۍ کې خپل مسؤلیتونه تر سره نه کړي، موږ دا ستونزو څخه نه شو خلاصېدلی.
د میدان وردګو په ولایت کې یوه تنه مدني فعاله انیسه امنیتي ستونزې او ځینې ناسم دودونه د ښځو پر وړاندې د اساسي خنډونو په توګه بولي او وایي تر اوسه هم په ډېریو کلیوالو سیمو کې له شپږمو ټولګیو وروسته خلک خپلې خویندې لونه د تعلیم دوام ته نه پرېږدي.
ناوړه رواجونه دي او بل یو امنیتی ستونزې دي، نسی کوای چې تعلیم ته لاړ شي یا وظیفه اجرا کړي. ډېر پاملونه دي دا خو بیا ماته خلک وایي چې پلانکي لور یا وظیفه اجرا کوي په اداري دوایرو کې وظیفه اجرا کوي یا معلمۍ ته ځي او مقابلګۍ ته ځي.
د ډېوې په نوم یوه بله تنه مدني فعاله وایي د میدان وردګو ډېری نجونې او ښځې د لاسي صنایعو د جوړولو قابلیتونه لري، خو لاسي صنایع مناسب مارکیټ نه لري او یا د مالدارۍ په ګډون نورو برخو کې د دوی د مشقت ګټه د نارینهو جیبونو ته لویږي.
ماشاءالله په میدان وردګو ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول سي جوړ کړي، خو متاسفانه په میدان وردګو ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي. کول سي په زراعت کې هم خرول ولوبوي، متاسفانه سي هغه کوم کار سي دوی په زراعت کې کوي هغه ګټه دي نارینه او جبونو تزي.
د میدان وردګو والی زندګل زماني وایي د یاد ولایت په حکومتي او امنیتي ادارو کې د ښځو د ګډون ډېرېدل په طبيعي توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راښکته کوي.
د میدان وردګ په ولایتو کې په ملي پولیسو کې، د ښځو چارو په ریاست کې، د پوهنې په ریاست کې او همداراز د ملي امنیت په ریاست کې فعال ښځې او مېرمنې لري. دغه د ښځو په ضد د خشونت مسله ښکته کوي.
د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا په زور او کم عمرۍ کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، شاقه کارونو ته د ښځو او نجونو اړ ایستل و حل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او نور هغه څه دي چې د هېواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم وایي چې د دوی مرکزي او ولایتي دفترونه هر کال له ښځو سره د زور زیاتۍ په سلګونو قضیې ثبتوي او راپورونه د حکومت اړوند ارګانونو ته سپاري.
په میدان وردک کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې 13 ورځ غونډه جوړه شوه. ورته غونډه د کونړ په مرکز کې جوړه شوې ده. د دې غونډې راپور له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په یاد ولایت کې په ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده او دوی ته په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي 14 قضیې راغلي چې زیاتې پکې د وهلو ټکولو دي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیله بابر ازادي راډیو ته وویل
95 کال کې زمونږ قضیې د کم چې مسره سبت او راجستر دي، تعداد 14 قضیې ته رسیدلې. زما په نظر باندې دا اضافه شوې دي ځکه چې په کونړ ولایت کې مخکې د سي قضیې نه وی چې هغه د تعداد په یو کال کې دونه اندازې ته ورسیږي. موږ سره په دې کې قسم قسم قضیې دي چې هغه فرار د منزل پکې ډیر ډیر لټکوبي پکې کم ده او بل د تفریق مسله پکې ده. وژنې یو درې قضیې د وژنې دي.
میرمن بابر وای دوی هم د هیواد د نور ولایتونو په څیر د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز کې په خزو د تاوتریخوالي دراکمولو د پاره 14 ورځنی کمپاین پیل کړي او په دغه کمپاین کې دینی عالمان او قومي مشران دعوت کوي چې په دینی احکامو او افغاني دودونو کې د خزو لښته حقوقو څخه خلک خبر کړي.
چې موږ اته امنیتي ولسوالۍ په نظر کې نیولې دي او هغه 15 نامنه ولسوالۍ چې موږ ورته رسیدګینو شو کولای او هغه موږ په نظر کې نه دي نیولې او دغه اته ولسوالۍ کې غواړو چې موږ د 14 ورځنی کمپاین کوو.
هغه ویل د امنیت نشټواله د پوهې کمواله او نور لاملونه دي چې په خزو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتې دوده.
په کونړ کې یو خود سواد کمواله دی، بل دغه ذهنیتونه د سینې د روخانه په دینه دی. بعضی ځینو کې پیښوي چې خزه څه معنا لري په ټولنه کې، نو دا خشونتونه زیات شوي دي. بل دغه محیطي شرایط زمونږ ډیر د قانون نه تطبیق نه شرایط د محیطي زمونږ لږ مخ کې دي ځکه چې قانون ته څوک دونه نظر نه چي لکه هغه کلیوالي دودونه په نظر کې نیسي. نو دغه یو لامل کې دي
چې د کلیوالي دودونه د جرګې مطلب دي.
بعضی فیصلې په جرګو کې کیږي او هغه بیا د منلو وړ نه وي، نو یو خشونت منځته راځي.
مولوی برهان الدین برهان هم وایي چې په هیواد کې د تحمل شوی جګړې او ناپوهۍ په وجه په ټولنه کې د ټولو وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق په خولاندې کیږي.
په ځینو سیمو کې نجونې په آزادانه توګه باندې نشي کولای چې هغه تعلیم ترلاسه کړي، یا د مور او پلار د پابندیو سره مخامخ وي، او یا د هغه ټولنې د نامساعدو شرایطو په وجه باندې دغه حقوق د هغوی نه اخیستل کیږي.
هغه وایي دینی عالمان دنده لري چې خلکو ته د خپلو او د نورو د حقوقو اهمیت او پیژندنې په اړه معلومات ورکړي، څو په ټولنه کې خلک د یو بل حقوق خبر شي او د هغوی احترام وکړي.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي 14 ورځنی کمپاین
د نوامبر له 15 د خزو خلاف د تشدد مخنیوي کمپاین پیل شوی.
د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
په پېښور کې د افغان کډوالو او بیرته ستنیدونکو آتشې د افغان کډوالو لپاره یوه مشاعره جوړه کړې وه چې پر افغان کډوالو سربیره پکې ګڼ شمېر پېښور میشتو لیکوالو او شاعرانو او د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو برخه اخیستې وه. له پاکستانه راپور لرو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د کډوالو بیرته ستنیدونکو آتشې په نوښت د خپل وطن کل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنځمې پرس په پېښور کې د همدې آتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو د پوهنتونونو محصلینو او ګڼ شمېر پېښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یادې مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدې ټکو ته اشاره وکړه او ویل
داسې غونډې د سړي احساسات او جذبات دا هم سره راژوندي کوي او د هغه پریشانۍ او هغه د خفګان لمهم چې د په خوشحالو بدلوي. کډوالي ټول پریشانۍ ده او خفګان دی، نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته په خوشحالۍ تیرې شي سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې نه سره وګوري او د یو د بل د غم او درد نه سره خبر شي. دغه غونډې دا شی په خوا د دې په خوا کې چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي، نو د یو بل د درد او د خوشحالۍ او د خفګانونو هم سره سره خبري.
په پېښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستا یو ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیه ژوندۍ ساتي او همدا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیمو مشاعرو جوړول زمونږ افغان مهاجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د ستنېدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کیږي او دغه سیمو مشاعرې دغه غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر مثبتې پایلې لري. واړو خو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي د دې دغه ناسته د دواړو خو پر روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
په پېښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي د دې ډول پروګرامونو له جوړولو مقصد دا دی چې د افغان کډوالو او د آتشې د چارواکو ترمنځ هماهنګي جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي. ښاغلي جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا شان وویل چې د کډوالو ترمنځ د خپل کلتور او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره به د دې ډول پروګرامونو لړۍ جاري وساتي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لري وي، د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې نه مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې دي. زموږ فرهنګ زموږ اقدار دي، زموږ ارزښتونه دي، خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوع نه دلته د دغه فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي دا وته دلته جوړول پکار دي تر وسه اندازې پورې او د بجریان لري.
دا یادونه ورده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم تر سره شو چې د لرو بر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړنه وکړل او سړی وغورځولې.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپښنه په ټول افغانستان کې اوري.
خبر یاست یو شمیر هکران بریالي شوي چې د یو سافټویر په وسیله لری د خلکو هیدفونونه په میکروفونونه بدل کړي او لری څخه د دوی خبري واوري. د ډیلی میل ورسپانې د راپور پر اساس څېړونکو د دغو هکرانو سافټویر وازمایه او ورته څرګنده شو چې په دې توګه بیل دي چې د هیدفون خاوند په ځان پوه شي خبرې اوریدای شي. دوی د سپیکر ای آر په نوم کوډ جوړ کړ چې د یو کمپیوټر آوټپوټ په انپوټ بدلوي او دا امکان برابروي چې شخونه حتی په هغه صورت کې چې د میکروفون سیمې وصل نه وي یوازې د هیډفون له لارې ثبت کړي. څېړونکي وایي چې د تجربې ورته ثابته کړه چې له اکثرو کمپیوټرونو او لپټاپونو څخه په دې ډول شخونه اخیستل کېدای شي.
ل اسمت څاروان څخه مو واوریدل وسم ستاسو اس ام اسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لارې ازادي رادیو ته راستول دي
مریم سادات له میدان وردک نه لیکي ولسمشر باید هیواد ته لستنیدونکو افغانانو سره مرسته وکړي سائم له زابل لیکي د افغانستان مسله د خبرو او روغې جوړې لارې حل کېدای شي او بل لاره نشته عبدالواسع ارمان له لوګره لیکي پاکستان په ژمي د سولې خبرې کوي او په وړې جګړې کوي د پویوبل اس ام اس کې د ولسمشر د عربي متحده اماراتو د سفر په اړه لیکي چې باید جمهور رئیس هلته د سولې په اړه بحث وکړي کریم د غزنی له مقوره لیکي حکومت باید د داعش د وحشتناکې ډلې مخنیوي وکړي سراجی له پرچمنه د ولسمشر د عربي د متحد اماراتو د سفر ستاینه کړې دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو اوس 2 بجې او 1.5 دقیقې دي لند خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید النهیان په بلنه نن له غرمې مخکې د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د دغه هیواد پلازمینه ابو زوبی ته روان شو د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیرو څلور وشتو ساتو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل تنه وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان دي په بغلان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی اجرایی رئیس د ډګر جنرال محی الدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمس ماتیس د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی د اروپای اتحادیه د پولیسو اداره د داعش لخوا د احتمالي حملو خبرداري ورکوي ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو غځول د اټومي موافقه څخه سرغړونه ده او د پخوانی ازبک مشر اسلام کریموف المسیح او د ګلنارا کریموا زوی خپل مور ته د رسمي موقف غوښتنه کړې ده
اوسم سپورتي خبرونه سهارګل امیر زای وړاندې کوي
سلام دا هم سپورتي خبرونه د نړیوالو ساحلي فوټبال ټیمونو د نوو کټګوریو په جدول کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم 55 ځای خپل کړ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان مخکې په همدې جدول کې 55 ځای درلود او اوس د 155 امتیازونو په ګټلو سره د غزای خپل کړ د خاغلی کاظمی په خبره افغانستان په دغه جدول کې د آسیایي هیوادونو په منځ کې 11 ځای لري د نوموړي په خبره د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم د غلاست راوړنه د دوی پراتلونکو سیالیو کې د بریا لپاره خاغیز لري د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون په پام کې لري چې څو په نړیوالو سیالیو کې د چمتووالي په هدف د نجونو د بایسکل ځغلونې ټیم په قرنطین حالت کې وساتي دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقین نن ازادي راډیو ته ویل چې د اولمپیک کمیټې له چارواکو سره د لوبغاړو د قرنطین د وخت او ځای په اړه خبرې کوي ښاغلی صادقی زیاته کړه چې د قرنطین هدف دا دی چې په لومړي سر کې د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلونې ټیم د پاکستان د نجونو له ټیم سره او بیا په متحده اماراتو کې د بایسکل ځغلونې د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو کړي او د هسپانی د لا لیگا سیالیو په دوام په پام کې د چې سبا شپه د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه د لوبي میدان ته وځي د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې بارسلونا ټیم د 33 امتیازونو په ترلاسه کولو د جدول په سر او ریال مادرید ټیم د 28 امتیازونو په درلودلو سره دویم ځای لري دغه سیالي چې د بارسلونا په قربتوب تر سره کیږي سبا ماخام د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي لمړتیا مو مننه
مخه تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې اس ام اس سونه خبر کړو یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو جنرال چې په افغانستان او عراق کې د زړورتیا له عمله او پوسپینو خبرو مشهور شوی د دې هیواد د دفاع وزیر چوکۍ ته نوموالی دی فرشته جلال سي په دې اړه نورو جزئیات سره
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتس چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی د هیواد د دفاع وزارت لپاره نومولی دی. ډونالد ترامپ پرون په یوه لاریون کې وویل چې له جیمز ماتس څخه یې غوښتنه کړې چې د پینټاګون مشري وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتس 68 کلن دی. هغه په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د خدمت پر مهال دنده ترسره کوله او په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد عملیاتو کې لوی لاس درلود. جنرال ماتس په عراق کې په 2004 میلادي کال کې په فلوجه کې په پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه واخیسته. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ځواکونو د عمومي قومندان مشري کوله او تر 2014 میلادي کال په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشر و. جنرال جیمز ماتس په 2014 میلادي کال کې له خپل پوسته تقاعد وکړ. هغه تر تقاعد وروسته د ولسمشر باراک اوباما پر سیاستونو په زغرده انتقادونه کول او ادعا یې کوله چې باراک اوباما په خپلو پالیسیو په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. هغه همدارس د ایران او روسیې په اړه سخت دریز لري چې له ډونالد ترامپ سره یې شای په اختلاف کې راولي، ځکه هغه د مسکو په وړاندې دروغې جوړې سیاست غوره ګڼلی دی. ماتس په 2015 میلادي کال کې په دې خبره ډېره غوغا جوړه کړې چې وایي ډزې کول خوند کوي. ماتس شای په کانګرس کې زیات ناتړ ترلاسه کړي او شای د امریکا د دفاع وزارت لپاره د هغه کاندیدی تایید شي، خو مخکې تر دې چې د کانګرس غړي دا کار وکړي باید د امریکا په موجودو قوانینو کې استثناء رامنځته سي، ځکه د قانون پر اساس د امریکا پوځي چارواکي د امریکا د دفاع وزارت پر لوړو ملکی پوستونو د کار کولو لپاره محدودیتونه لري، نو دغه محدودیت باید لري شي.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر منو اوریدونکو په امدی لا پیل کوو د نن په خبرونه، او د نن په خبرونه کې بدلون هغه دا چې د نن خبرونه د یو ماشوم په پیغام سره پیلو چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی دی.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ابراهیم د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه درته زنګ وایم. زموږ په بیرمل د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ کې د هیڅ پرمختګ کرونه. مثال په ډول کا مکتب هم نه لرو، پوخ روډ هم نه لرو، او سرا ور سرا کلینیک صفخانه هم نه لرو. موږ دا غواړو کچته دغه شرکت هغه څومره شرکتونه دي موبایل سیګنل موبایل دلته کې کار هم نه کوي، د موبایل ستنه چکم دي کاداله وی کرے مکتب والی راز ما आवाज اوري، او زمونږ دا غواړو چې د مونږ ته د مکتبونه د افغاني له خوا بیا د خاص کر د پکتیکا ولایت محمد الیاس وحدت څخه مونږ ته د سکولونه او مکتبونه خور ډونه دا هم تراوړي چې مونږ د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه خلک مکتب پر مکتب وکړي. هي سندرته زمونږ په پکتیکا کې هیڅ داسې او دا ځوانان نشته چې دومره تعلیمونه ولري، او خاص سره دا چې د موبایل سیګنل کوم دی موبایل سره چې کوم دی دا هم نشته، او اسکو د مکتب والا تور کې سبخانی والا تور کې د موبایل د ستن والا تور کې چې زمونږ سره په دې اړیکه سمرا و چې مونږ سره تماس ونی چې مونږ دا کارونه مونږ په خپل ځنه واخلو. والسلام تاسو نیټه رمضان.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر کا خیر ملک کندهار ولایت صحه حکومت دا پیغام پرځم چې دا غزمر په سیمه کې خورا زیات فیاض کرل سی دی، او دومر ارزان دي چې منی تقریبا په 3000 افغانۍ دي. نو د حکومت سم داهله چې دا ټیک ته پام لرل او دا د ملک سره قرارداد وکي یا معنا یو خپل داخلو څخه راځي، ځکه چې خلکو ډیر زیات مصرفونه وکړي دي، تقریبا نمی آشتی یا لس می آشتی بوپر لگه ویلی خوشی من پتنزا غوانی ری. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالخالق د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه د آزادۍ کارکوونکو ته ډېر په درنښت سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام. ما د حکومت څخه یوه غوښتنه ده او یو شکایت ورته لرم، یوه غوښتنه ځینې لرم. غوښتنه مې دا ده چې دغه کسان د دې پولیس ته په پارلمان کې او یا په سنا سناتوران کې د ولسی خلک نه ته پکسالاران لکه دا و چې پر دندو باندې ګمار شوی دی، هغه باید اهل کسانې ښه پوه کسانې انګلیسي و فارسي او پښتو یې باید زده وي او ښه اهل کسانې او د خلکو د اعتماد وړ چې امنیت پر راشي. دا د وزه خو ته پکسالاران دا خو هېڅ کله امنیت پر دې باندې نه راځي. دا هر یو زه جلا جلا پیژنم چې یو سړی سل رایې مور کړي دي، داسې ما خپله لیدلې دي، داسې نه ده چې زه اوس د بل د خولې ګاډې ما خپله لیدلې چې راسلو خان بیا ډکوله. نو زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د دې پولیس د اهل کسان وټاکي چې امنیت پر راشي، د ولسي خلک یې ولس ملاتړ وکړي. بیا مې نه یې دا اوس خو ګټه وکیلان چې دي په هر ولایت په ولسوالیو کې خپل قومندانان لري، امنیت و بیا مې بس د دوی په لاس کې د دوی سره یې ستوري کوي. زه پیژنم دا خلک ګرځي، زه پیژنم هر یو جلا جلا پیژنم. او بل مې دغه شکایت دی چې دغه په خوښۍ کې دا ټکان بېشي ډېر سوي دي. هر یو قومندان د شناخته واده د قومندان یو دغه نو دا ټکان دي د شپې مو ولاکه یا خوب یې نه کړی یا د ورځې ټکان دي کلي او کورونه ګرځي نه په آزاد دي. دا ساړه مردک دي ابل راځي یو سړی وو چې په لاسترګ کې د کچکی واله ته وو چې سو سړی مردک شو او موږ ته یې رالی مړې کې خوراکه شهید کړي. نو دا باید کورنۍ چار وزیر دا بپساتر کې چې دا اوایي ټکان ونه کې ګرځي ولې ښه خاطره افغانان نه کوي دا په شادي کې څو نه کوي نه بل نه په جنگ خوان کوي. ټکان وسلام د خدای په امان.
سلام علیکم. زه غزنی ولایت مقر ولسوالۍ ته حبیب الله خبرې کوم. دلته چې ډېر مشکلات دي، ژمی را روان ده، د واورې ډېرې لارې بېخي بند دي. نو ازادي له راډیو نه هیله کوم چې دا دې ما پیغام لولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادشاه ولایت د ریبون ولسوالۍ د مرساخلو خبره کوم. تاسو سره په اړیکه یم. وروره موږ چې کله دا د ریبون بازار ته ځو، موږ د دغه دولت څخه ډېر پتنګ یو ډېر آزاد یو. دوی زموږ څخه موتران اخلي، مسکنان اخلي، موږ وهي د فیمو او پیسې راکړه اخلي. کوم طالب په نام تورې، کلم په بل نام تورې، موږ هم ولسي خلک یو. د خدای په لحاظ موږ د ډاکټر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا خلک منه کړي او منه یې کړي زموږ څخه خپل خلکو ته وینا وکړي چې ملکیان نه ځپي. دی خو مو طالبان د بوی وږي مو چې کله درې بول ته شوا سو. دی خو مو دولت وی وایتي چې طالبان یې هم پر مس په کال باندې کم پالي شي هم وی وایتي چې طالبان یې مو طالبان نه مو ول څه خلګ مو ول څه نه ځپي. وسلام لازم پیغام د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او دولت ته مسولین سره شریک. السلام علیکم.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زریره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې اشرف غنی صاحب ته احترامانه خواهش کوم چې د کومه ګډوډي چې په عمل کې روانه ده د چور او مخکې خو نرخ نه خپله و د چوکۍ نرخ معلوم دی، هم مکمل نرخ معلوم دی. اندا 290 وزیران دي چې افغانستان یې چور کو، تلو در شوالیان دی چه افغانستانی چورکو، رئیسان دی، جنرالان دی او غریب خلق بلینو که لنبیگی دوی پاکستان کم ندی. ای پاکستان پا باره کم چه بمی زوراور چودنی که ویچه لس کلومترو که دی بیل المنزل دی کرو ششی ماتیگی قرار غلی چپ بخوله دی خولی ورگندلی دی. امریکا پا باره کم خوشی دی، بوادوی بمبارون وکل، پا مسجدوی بمبارون وکل، پا شبخانوی بمبارون وکل، افغانستانی در بدر که ترکیت نپریگی دی، دایش تی، اماراتی و روس تی چل جورده، هندستان تی جورده، او نورو هیچین تی جورده، افغانستانی مطلب نده، پاکستان خاصی ندی و غلام ده چی سور تا ووی، هر اکم خبر دیده خبر نشی تیره، چوک دی ایران جاسوسان دی، چوک دی امریکا جاسوسان دی، چوک دی پاکستان جاسوسان دی، دا جاسوسان خود جاسوسان خاصی جاسوسان نور افغانستان لک لک مخرطای افغانان سل دو سا پینده پینده سا مخرطا وی خرطاوان اندامانه لری چی په جان خیلو کې کل اردو پراته دی، سرحدي زون پرو دی، رست امنیت پرو دی، کمندنی امنیت پراته دی، په دومره ارګانو په دومره امنیتي ځواکو کې جان خیلو ولسوالۍ سکوت کوي. رینجر ټنګونه د شکی د پیاووي اوانونه پاکستان ته انتقالیږي، جاسوسي نوره تره کمی جاسوسي ښکر لري. ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خړکی تر څو د خېټورو او شملورو او ګیرورو مشرانو او کشرانو څوک چې جاسوسۍ کې ګوتې وهي د هماغه ته ورسېږي، نوره به د ملت باندې، وطن باندې، په خلکو باندې رحم وکړي، د ورور وژنه، جنګ وژنه ورکه شي، او دولت نه مدا تقاضا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. داعش وي، نه به امارات وي، نه به حقاني وي، هیڅوک به ونه وي. خلک بېکاره دي، مجبوری نه سل لاس کې اخیستې دی. نور ازادۍ راډیو نه ونه ستنه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي، بیا هم چې د خلکو غوږ ته زما غږ ورسېږي، او الله دې وکړي د ملک اصلاحات راشي، افغانستان په پښو ودرېږي.
السلام علیکم، زه محمد احمدی ام د کندهار ولایت د ومه ناحیه سمې زنګ درولې دي. دا چې جوړو غفاش خوشاله ده. ما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا د شګو ورورنه دې لسته کم کړي. دا ځکه چې دا اوس ما دا ټول لسلک او کوزا کړه دا اوس پر مدوا لا کور کړی دي. نو نه کې چې زه خې لوړې دا ورورنه دې دي. والسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما هیله او ارزو دا ده پیلن جعفری له زابل زحمت تر کوم چې دا زابل او د شاهي پر مابین سړک ډېر زیات خراب ده. ما د وکیلانو او د چارواکو او د تجارانو څخه دا هیله ده چې د دې سړک نوم په ټولو سره وخوري، ځکه دا مسؤلیت بیا دوی ته راځي کېږي. وسلام. ازادي راډیو پیغام پیلن جعفری له زابل زحمت تر کوم.
د ننګرهار د اسارکه غلجی د وګیزه د الشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره په لیکه کې په دنیا کې چې د هر ملک اتل قهرمان غازی وي هغه درناوي کوي. لبد مرغه چې افغانان په دغه درناوي کې ورسره پاتې دي. افغانان ملکی وګړي نه، زمونږ وزیران او دولتي مسولین باید دغه مسولیت ادا کړي. زمونږ افغان غازی امن الله خان د مزار ترڅنګ کاغذونه خزلې پرتې دي. د کلتور وزیر وایي چې د بودیجې ځای نو چې ما مصرف کړی وای په جلال آباد او امنیت او د غازی امن الله خان مزار باندې جوړ کړی وای. د دوبۍ چکرې ضرور نه دي، کار ضرور ده بدرنخ.
السلام علیکم. سلامونه نیک سما تاسو ته ازادي راډیو ټول منوال ته خلک چې ته جوړ غوړو بس زه مې وښتاخ چې نه مرکز له شپږ شهر ما لیکنی وای. نور په دې من کې دا سخت جګړه روانه ده. ولې سم شو او ډاکټر او زه وی ذات توجه نه کولې سم عملیات نو تر اباس په من کې سخت جګړه روانه ده. پر وزارت باندې چې کار کوي زه خپل تر اول څه د عمر د مفتور چار وخت دا هیله خوښ چې من سره توجه کوم دا سلام علیکم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندرم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه د لوړپوړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا زیات سرکونه اوس هم کنډو کپار دي او دولت تر دې دمه کوم خاص پاملرنه ورته نه دي کړې. ولې د پکتیا سرکونه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي؟ ولې د جنخیل او ترمین څمکنی لوړ لار نه پخیږي؟ ولې همدارنګه د ګردیز څخه تر دندې پټان څخه د پورې سرک نه ترنځړ کیږي؟ څه وجه ده پکتیاوال ته څوک پاملرنه نه کوي؟ که چېرې چا پکتیاوال ته پاملرنه کولی نن به هر څه بېرته آباد شي. ول نه به سرکو ستونزې وي، نه به د بجلۍ ستونزې وي، یو ستونزې به هم نه. خو دا چې ستونزې دا په دې معنا چې د پکتیا وکیلان هم د پکتیا د ولس غم ورسره نشته او نه څوک پکتیا ته پاملرنه کوي.
ورور مې مشکل دار مې مشغول بکوا ول سوالي کې نه کلینیک ستا نه شي ستا نو ډيري د خنو سر مول ډير سره د پولي په دې سیمه کې ورور نه کلینیک نه هیڅ شي ستا نه سم ډاکټر ستا. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل کوم روچې د کندهار ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و پیغام ثبت کړي او ویلي ول چې دوی پیاس کړل دي خو سپارځانه بیا ورنغواړي. لاړوند ورګانونو هیله کړي و چې د دې لپاره چې دوی تاوان ونی کی ورته بازار موندنه وکي. همدغه موضوع مونږه د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې لویان خاغلی سیام الدین پسلی سره شریک کړه. خاغلی پسلی دغه ستونزې په اړه راته وویل.
نه یوازې د پیازو بلکې د انار او وچو میوه او تازه میوه او سبزیجات په برخه کې څه کال زموږ تولیدات هم خو زموږ صادرات هم د تیر کلو په نسبت ډیر خو. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت 40-50% لوړ شوی او لدیک مرغه مخ په نړیوال بازارونو کې تر یو حد پورې بازار موندنه هم کړي. او په دې کې شک نشته چې کله چې په داخل کې زموږ د زراعتي محصولاتو موسم یا وخت ورسیږي نو په هغه وخت په ډیر کم قیمت پلورل کیږي. علت هم دا ده چې موږ په داخل کې سړې خونې نه لرو، منظم ځایونه نه لرو چې دا توکي وساتو، او د هداقل د دوو یا درې فصلو لپاره موږ خپل زراعتي محصولات وکاروو. همدا دلیل وي چې دې لپاره چې خراب نه شي بس بزګران هم مجبوریږي چې خپل توکي په ارزانه بیه وپلوري. دلته د نورو هیوادونو تجاران هم شته، مارکیټران هم شته، دوی په کم بیه په تیره د پاکستان دوی په کم بیه اخلي او پاکستان ته وړي او هلته ذخیره کوي. بیا بیرته چې موسم ختم شو په موږ باندې څو چنده قیمت پلوري. نو که چیرې حکومت موږ ته د سړو خونو مشکل حل کړي، د برق ستونزه حل کړي، نو مطمئنه اوسئ چې موږ به په داخل کې خپل سړې خونې ولرو او دا پیاز به په یو باثباته قیمت باندې په بازارونو کې پلورل کیږي او زموږ بزګران به ډېر نه تاواني کیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، مګر موږ بازار موندنه کړي په نورو هیوادونو کې. یو جدي موضوع دا و چې یو څه د مخکې حکومت خپل ټول تجارتي اتشې راوغوښتل، اصل به صلاحیت کړه، وویل چې دا کسان به کفایت اول کار نه کوو. نو د دې په ځای نور کسان نه دي مقرر شوي. تاسو معلومه ده چې په نورو هیوادونو کې د تجارتي اتشې ډېر مهم رول لري. دوی د ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو څخه هم برخوردار وي. دوی کولی شي چې په آزادانه ډول مارکیټونو ته ولاړ سیال د تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، وګوري چې په کوم مارکیټ کې د څه شي ضرورت احساسیږي. نو دا خلک باید بیرته زر تر زره مقرر شي تر څو هلته زموږ د پانګوالو سره او تاکو تجارت سره هلته مرسته وکړي، او د خلکو د تقاضا په اړه باید موږ ته راپور راکړي چې دغه ځای کې دغه تقاضا ډېره ده، موږ باید هماغه توکي هلته په صادر کړو. تاسو وګورئ اوس مثلا د پاکستان کې هم د پیازو موسم دی، په افغانستان کې هم د پیازو موسم دی. نو موږ پیاز پاکستان ته صادروو. پاکستان وی څه خپل پیاز تولیدو، منو موږ ته بار احساس پیاز ډیر زیات مهم نه دی، خو هغه په دې کم قیمت باندې اخلي، ذخیره کوي، بیرته په موږ باندې پلوړه باندې خرڅوي. که چیرې دا تجارتي اتشې په نورو هیوادونو کې فعال وي، نو کولی شي چې وایي چې دا پاکستان کې اوس د پیازو موسم دی، هلته مه لیږئ، بلکې روسیې ته ولیږئ چې شپږ میاشتې وروسته د پیازو موسم پیلیږي. هلته تقاضا ډېره ده، موږ خپل ټول توکي هلته ولیږو. نو په دغه برخه کې تر هغه وخته پورې چې دغه تجارتي اتشې نه وي مقرر شوي، دا ستونزه به دوام کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلو د اړیکو له مخې او خپلو د مشترکو تجارتي خونو په واسطه هڅه کړي چې په نورو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي، نمایشګاهګانو کې، همدارنګه په کنفرانسونو کې، په مختلفو نورو برنامو کې د داخلي توکو په اړه ووایي او بازار موندنه ورته وکړي. دا تر یو حده پورې ډېر کامیاب و، ډېر ښه و. تاسو معلومه ده ګورئ چې دا زموږ صادرات تېر شوي دي، رته دا و چې هلته په نورو هیوادونو کې بازار موندنه شوي، خو دا چې فوق لده ښه نه دی. موږ لا اوس هم د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو. که حکومت هغه ستونزې حل کړي، نو مطمئنه اوسئ چې موږ به ورو ورو په صدرتي هیواد بدلیږو.
د افغانستان سوداګری او صنایع د خونې ویان سیام الدین پسرلی و چې د اړوند چې د یاد ستونزې په اړه له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي، یو هغه اقتصادي اتشې چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی فعال شي او د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. بیا هم ورځو پیغامونو ته، پیغامونه اورو چې اتمن به تاسې په تمه وایئ چې خپل پیغامونه واورئ.
السلام علیکم، زه په ډیر درنښت د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي. ډېر یخنۍ راغله او هېڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې او هېڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، دا د هلمند مهاجر په ډېر سخت حالات کې دي. خدای دې وکړي چې یو پښتانه پروکي او شی هم ولا ښه وهېدلې دي، روز پرې مرسېدلې لا هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې. که چېرې مرسته ورکوي د چارواکو سره دې خبرې وکړي، بیا دې په دغه تلیفون په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې زه تذکیرې و خلکو ته آماده کړم. خدای په امان.
زده هلمند ولایت څخه خبري کوم ورورک مدام رشي ور کوي م پر خلګو باندې فکرونه کوي میرا وری یا ورو پی د خدای یا ورو پی ولاک یا مسكين یا غریب ته ورشي شي دوی نه شي نکیږي راکنه یم یا ورو پی شراب د کچارا کړی ده ټول په خپل اکی په خپل سره خوري تر دا چې نه راوړنګي بس پر شو دي ګر سره امر اوري می ور کوي واډیا نو ته کمانډانانو ته وکیلانو ته دا د خپل ځانو د پاره غواړي مسكين غریب دغه چې پاتې دي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خاکسار د تاخار د ولایت زغیژم کم ماجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي دا دوا کال کیږي حکومت یا ما انشار اس دغونه پښتنه کړي نه رہی پښکی وي بلکې ډېر تکلیف سره ځکه چې زمای را روان دي واورې سوي دي خلک ډېر ازوردانی ډېر په تکلیف دي اته یو شمیر مسلمانان در سره نه سرپناه لري او نه د گزارې ور سامان لري نه انشار وال نه حکومت اس پښتنه نه کړي او نه کوي تاسو مهربا زدا زادی رادو سے خواہش کوم چې زما پیغام راسر نشر کی او حکومت په دې عقل سوچ پیسہ او کی چې د تاخار ولادت ماجورو خامه وخلی والسلام پیسہ
دوستانو پیغامونه مو اوریدل دا د نن خبرونه چې تاسو اوریدله د خبرونه پروستي شی بو کیو ناچار چې تاسو سره خوده پامنی وکړو خو په ټلوټلو کې بیا هم اماغه خبره چې کوم پیغامونه چې تاسو د خبرونه لاري اوري دا د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي بلکې دا اوریدونکو خپل شخصي نظرونه دي تر بل مو پلوي او بخون کې خدای سپارم خو رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چھے در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی تاچ سنکے وینا ما ٹول جہان زماز ماز ماشی تاچ سنکے وینا ما ٹول جہان زما 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 شي مور 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 تزما هر صف خلاص مکه تزما دي تزما بابو زما دکه عمر ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سترګ میر نار نار ناشي आवाज तालरम लोई दखते ने मति आवाज तालरम मोरे 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 गानल हर चान रात जखए तजमा दे तजमा बबो जमा दखए उमर दे देर शैतान दे कुर्बान तोला दुनिया शी हाथ छे दर गोरम سترګ میر نار نار ناشی ببو پراتا تر هر چمیر بانای سارو مال می ساتستا دعا ببو کاش چه دخبل عمر می هم تا تدر کولشوی دید می ددو سترگو در بخلشوی دید می ددو سترگو در بخلشوی موری 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 تا دا دنیا ہو دیر شاتا نہ دے قربان تو لا دنیا شی ہاتھ چے تر گور مستر گ میر نر نر ناشی مورے 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 تزما ہر سف خلاص مکے تزما دے تزما بابو زما عمر دے دے شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی تات چے در گورا مسترگ میر نار نار نشی
آزادی رادیو